د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم تخنیکی چارې آصف حبیبي مختوری السلام علیکم د خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي البته په کندوز کې انټرنیټ او برېښنا قطع شوې دي نو د دې شار د جګړې حال کندوزیان یوازې د راډیو له لارې تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی شي خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي
د افغانستان ولسمشر وایي لمړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې غیر قضایي قتلونه کړي دولتي ادارې او د خلکو شتمنۍ چور کړي او جنسي تجاوزونه شوي دي د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي او سپین ماڼۍ وایي د روسیې هوایي حملې له تفکیکه پرته په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد ترسره کیږي او پر روسیه یې غږ کړی چې دا حملې بندې کړي د افغانستان ولسمشر وایي لمړنۍ څېړنې څرګندوي چې د وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې غیر قضایي قتلونه کړي دولتي ادارې او د خلکو شتمنۍ چور کړي دي د ارګ خبر پاڼه وایي وسلوالو طالبانو د کندوز د ملي راډیو او ټلویزیون ودانۍ د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر او د بهرنیو هیوادونو قنصلګرۍ او نورې ادارې سوځولي او چور کړي دي په عین حال کې د افغان نړیوال سازمان وایي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې ډله ییز قتلونه او جنسي تیری کړي دي د سازمان له کندوز د تښتېدلو خلکو په ځانګړې توګه له شوزو سره مرکې کړي او وایي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د بشري فعالانو لیستونه راوړي وو او پر شوزو یې جنسي تجاوزونه کړي دي په عین حال کې افغان چارواکي وایي چې په کندوز کې زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو څخه نیول شوې دي د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې لږ تر لږه 150 وسلوال کسان د شپې په ترڅ کې په کندوز کې په عملیاتو کې وژل شوي او ښار پاک شوی دی د ملي دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې دوی هیڅ نوه تلفات نه درلودل په عین حال کې د کندوز ښاریانو چې په جګړه کې راګیر دي په ښار کې خلخل مشتي روان دي خواړه او د شاک اوبه نه پیدا کیږي او خبرداري ورکوي چې که وضعیت هم داسې دوام وکړي یو بل بشري ناورین به رامنځته سي د کندوز ښاریان وایي چې که خوراکي مواد ورونه رسیږي په دې ښار کې به وضعیت ډیر بد سي
دا اوس فعلاً موږ خپله خان آباد بندر کې کورونه دي همدغلته نږدې سړک په سر یو دوکانونه ټول بند دي نه څوک وړه لري نه څوک غوړ لري غون دوکانونه بند دي
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي د کندوز ښار د وضعیت د څېړنې یو کمیسیون په کار لګیا دی د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر دې ولسوالۍ حمله وکړه او جنگ لا ادامه لري دا د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي و چې وایي وسلوالو طالبانو نن سهار په 8 بجې د جوزجان ولایت پر درزاب ولسوالۍ حمله کړې او په دغه ولسوالۍ کې جګړه روانه ده ښاغلي خاشي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ د ساتلو توان لري خو د جوزجان د ولایتي شورا یو غړي حلیمه صدف وایي چې درزاب ولسوالۍ د سقوط په حال کې د میرمن حلیمې نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار یې له مرکز د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه خو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت په دې ارتباط کوم اقدام نه دی کړی او د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د 15 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 تنه مړه سوي دي دغه الوتکه تېره شپه د جلال آباد په هوایي ډګر کې راغورځېدلې ده رپورټونه وایي تر اوسه لا داسې شواهد نشته چې سړی ووایي چې دا الوتکه به وسلوالو طالبانو ویشتې وي په دې اړه تحقیقات ادامه لري سپین ماڼۍ وایي د روسیې هوایي حملې له تفکیکه پرته په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد ترسره کیږي د سپین ماڼۍ د مطبوعاتو یو مسول جاش ارنست پرون وویل د روسیې جنګي الوتکو د دوهمې ورځې لپاره د سوریه په خاوره کې هوایي حملې وکړې او په یوه مورد کې د هغو ملیشو مرکز ویشتی چې د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای روزلی و لبلا پلاوه د خلیج عربی هیوادونو ترکیه او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف نورو غړو چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې یا داعش پر ضد مبارزه کوي له روسیې غوښتنه کړې چې په سوریا کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد خپلې هوایي حملې بندې کړي. امریکا، ترکیه، بریتانیه، فرانسې، جرمني او د خلیج عربي هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې نن پر روسیه غږ وکړ چې د داعش او القاعده د پلویانو پر ضد په مبارزه غور وکړي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل جاش ارنست ویلي که چیرې روسیه په رښتیا غواړي چې د داعش پر ضد مبارزه وکړي باید په هغه 15 کسیز ائتلاف کې شامل سي چې د امریکا په مشرۍ د دغې ډلې پر ضد عملیات کوي. د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشرانو نن په پاریس کې سره وکتل څو د اوکراین په ختیځ کې د نازکې سولې پر ټینګولو خبرې وکړې. رپورټونه وایي د دغو مشرانو غونډه اروپا ته د غیر قانوني مهاجرینو د روانې څپې په سوریه کې د روان بحران او په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره د روسیې د پوځي مداخلې تر اغېز لاندې وې. دا رهبران غواړي چې په اوکراین کې د سولې د پروسې په اړه ستونزې حل کړي. دوی په روانه میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو په اړه او د دې بهیر د څارنې لپاره د بهرنیو څارونکو د ورتګ پر څرنګوالي او د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو د لرې کولو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا په اوریګن ایالت کې پرون په یوه وسلوال سړي په یوه کالج کې پر زده کوونکو ډزې وکړې چې 9 تنه پکې ووژل سول. حمله کوونکی هم پولیسو ویشتی او وژل سوی دی. د امریکا سینن ټلویزیون وایي حمله کوونکي 4 ډوله وسلې درلودې. په حمله کې 8 تنه زخمیان شوي دي. د دې حملې په ځای کې وایي شاهد ویلي چې حمله کوونکي به اول له هر وګړي د هغه د دین پوښتنه کوله او بیا یې ډزې ورباندې کولې. د دغه حمله کوونکي نوم کریس هارپر مرسر ښودل سوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې اړه په وینا کې پر خپل کانګرس انتقاد وکړ. دوی وایي موږ تر 1 ټریلیون ډالر زیات مصرف کړل او بې شمېره قوانین مو پاس کړل او ادارې مو رامنځته کړې څو زموږ په خاوره کې د تروریستي حملو مخنیوی وکړي. خو زموږ کانګرس په زغرده د دې مخنیوی کوي چې حتی موږ د وسلو په اړه ډیر ساده ارقام را غونډ کړو. دا څنګه امکان لري؟ دا هغه سیاسي پریکړه ده چې موږ خپله کړې او داسې پیښو ته په امریکا کې د پیښېدو اجازه ورکوو. او د عراق صدر اعظم وایي که چیرې روسیه په عراق کې د هوایي بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. سره له دې چې تر اوسه داسې کوم وړاندیز د روسیې لخوا عراق ته نه دی شوی خو د عراق صدر اعظم حیدر العبادي دغه خبره د فرانسې یوه ټلویزیون ته کړې او ویلي دي چې دوی په دې اړه ستونزه نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل چې مسکو عراق ته د خپلو هوایي حملو د غزولو کوم پلان نه لري. خو دا یې وویل چې که چیرې عراق له دوی څخه غوښتنه وکړي روسیه به دا کار وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندز ښار په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. د کندز د جګړې له وروستي حاله مو په دې خپرونه کې خبروو. په دغه ښار کې افغان ځواکونه د هغو سیمو امنیت څرنګه ساتي چې لاندې کړي دي؟ په جګړې کې راګیر خلک څه وایي؟
دوکانونه ټول بند دي، نه څوک وړه لري نه څوک غوړ لري، غون دوکانونه بند دي.
د ننګرهار په چین کې په سلګونو کورنۍ داعش مجبوره کړې دي چې ووځي.
موږ سره اوس ډېر ظلمونه روان دي داعش. موږ د کورونا وروسته موږ سره ډېر ظلم روان دی چې موږ د حکومت غم وخوري.
په دې خپرونه کې مو له جګړو لرې خوست ته بیایو چې د ښاروالي عواید پکې تر تېر کال ډېر زیات شوي دي. خوستیانو وړاندیز لري
د مرکزي دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړې دي او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر ولې دي زیات عواید دي هغه په هغې پروژې باندې ولګولی شي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو او تر دریو بجو یو شمېر نور مطالب د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې او د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې دغه اوس هم تخنیکی همکار آصف حبیبي هڅه کوي چې په کندوز کې د ازادي راډیو له خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړي څو د کندوز د ښار له تازه حالمو خبر کړو. د خبرونې په ترڅ کې بیا هم هڅه کوو چې کندوز ته ورشو او له هغه ځایه له تاسو سره تازه معلومات شریک کړو. خو شیبه مخکې چې مو کوم معلومات د کندوز د جګړې په اړه ترلاسه کړي دي، په هغه کې ویل شوي دي چې د کندوز د ولایت مقام د افغان ځواکونو په لاس کې دی، همداراز د خیابان سیمه د افغان ځواکونو په لاس کې ده، د امام صاحب په بندر کې طالبان حضور لري او د خان آباد په بندر کې هم طالبان حضور لري. خو داسې ښکاري چې د جګړې بڼه هر شیبه په بدلېدو ده، ځکه چې هلته جګړه روانه ده او افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې له طالبانو دغه سیمه تصفیه کړي. خو په ورته وخت کې هغه کسان چې د کندوز د ښار دننه اوسي او په جګړې کې راګیر دي، هغوی په بد حالت کې دي. هغوی له افغان ځواکونو هیله کوي چې ژر تر ژره ښار تصفیه کړي. خو افغان ځواکونو ازادي راډیو ته ویلي دي چې طالبان ځینو لوړو ودانیو ته ختلي دي او له پورته په افغان ځواکونو ډزې کوي. او لکه څرنګه چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني تېره ورځ په خبري کانفرنس کې وویل، دوی هڅه کوي چې د کندوز په جګړې کې تر وسه وسه ملکیانو ته تلفات وانه وړي او دغه ښار په آرامه تصفیه شي. خو بل لورته د کندوز د ښار د اوسیدونکو څرګندونې به راواخلو چې دوی څه ډول شکایت کوي. خو تخنیکي همکار اشاره کوي چې له کندوز سره مو ټلیفوني رابطه برقراره شوې ده. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي د کندوز د جګړې په اړه؟ بلې،
سلام تاسو ته. کندوز کې سیمه چارواکي وایي چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه او د دولت وسلوالو مخالفینو تر منځ جګړه روانه ده. دوی وایي چې افغان ځواکونه د کندوز ښار ډېره برخه د کنټرول لاندې راوستې، خو لا هم د ښار په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان شته دي. دوی وایي چې دغه عملیات ډېر ورو روان دي، ځکه چې وسلوالو طالبانو ځینې استادان کورونه استفاده کوي. دوی وایي چې
آریان صاحب، په دقیق ډول دغو چارواکو تاسو ته وویل چې د کندوز د ښار کومې برخې له افغان ځواکونو سره دي؟
اوس مهال د کندوز امنیت قمانداني وایي سرور حسینی ازادي راډیو کې وویل چې اوس مهال بیا د کندوز یعنې د ښار خیابان مدرسې سیمه، د نوابخت سیمه او همدارنګه د امنیت کې دا شمېر سیمې سری دي د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. یعنې ویلی شو چې شمالي برخه د ښار د دولت کنټرول لاندې ده، جنوبي برخه د وسلوالو طالبان تر کنټرول لاندې ده.
د جګړې اوله کرښه د ښار په منځ کې په کومه سیمه کې ده؟
دغه جګړه چې ده اوس مهال د کندوز چوک شاوخوا جریان لري. او د کندوز امنیت قمانداني وایي سرور حسینی ویلي چې یو شمېر امنیتي ځواکونه د کوڅه په کوڅه درګاه تصفیې عملیاتې پیل کړي دي، ځکه چې هغه طالبانو چې د ملکي وګړو کورونه د سنګر په توګه استفاده کوي هغوی د هدف لاندې نیسي.
تقریبا 2 ساعته مخکې چې ازادي راډیو کوم معلومات لرل، په هغه کې ویل شوي اوسې د سینما له منطقې سره افغان ځواکونه ولاړ دي او د خان آباد د بندر په ګولایي کې طالبان دي. څرنګه دا خبره تاسو تاییدوي؟
بل همدارنګه رقم ده، ځکه سینما سیمه چې دغه د ولایت مقام پورې تړلې ده او بندر د خرابات چې دغه شمالي لوری د کندوز ښار دی، یعنی خو دغه استقامت کې همدارنګه د کندوز خواخانی سیمه کې او د دې درک چې جګړه جریان لري.
بهرنیو الوتکو نن ورځ په ښار کې بمباري کړې ده.
د کندوز سیمې چارواکو ویل چې لا هم د ناتو ځواکونه دوی ملاتړ کوي او په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو سنګرونه د هدف لرلي ویل دي.
په دوشنبه ورځ باندې سه طالبانو د کندوز ښارونی یو شمیر زغروالي وسیلې هم ترلاسه کړې. څرنګه طالبان په دې جګړې کې له دغو استفاده کوي او کنه په انفرادي شکل باندې جنگ ته دوام ورکوي؟
یو شمیر د امریکایي چارواکو هم دا تایید کړ چې هغه زغروال موټر چې وسلوال طالبانو ناست او لږ د اوس مهال د افغان ځواکونو په مقابل کې جنګوي. همدارنګه له سیمې څخه ځایي اوسیدونکو د ټلیفون پر سرخه زمین رسوی تا و زمین ازیو خبریال تیم که آغاز غربال موتوری سنویلی دید تا دیگه و سلوال طالبان اوز محل ساردی او دی افغان زوکر به مقابل که سر جنگی دید.
آریان صاحب تاسو د خبرو په پیل کې دا خبره وکړه چې افغان چارواکي وایي د دې لپاره چې ملکیانو ته تلفات ونه وړي دوی ورو ورو عملیات مخ ته وړي، لیکن څرنګه دغو افغان چارواکو تاسو ته ونه ویل چې څومره وخت به نور ونیسي څو د کندوز د ښار پاتې سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي دوی تصفیه کړي؟
څو شپې وړاندې د کندوز امنیت قمانداني ویان چې سرول سیمې ازادي راځي ته وویل چې دوی اوس کور په کور یعنی کوڅه په کوڅه تصفیه عمل پیل کړی دی. ده خپله وویل چې تر مازدیګره پورې به د کندوز ښار ټوله سیمه تصفیه کړي. خو معلومه نه ده چې د وخت په تېرېدو سره به دا ښکاره شي چې څومره سیمه به دوی د خپل کنټرول لاندې راولي.
طالبانو له تاسو سره ارتباط نه دی نیولی چې هغوی څه ادعا لري؟
بلې خواته زه د اعلام دی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي. دی وایي چې لا هم د کندوز ښار ډېره برخه د دوی د طالبانو سره ده او د دوی طالبان افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دي او تر اوسه د هېڅ برخه یې له لاسه نه ده ورکړې.
لیکن تاسو دا تاییدوي چې د ولایت مقام د افغان ځواکونو په لاس کې ده؟
بلې هو، د کندوز ولایت مقام همدارنګه امنیت قمانداني د امنیت کچه ده اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو سره کنټرول لاندې دي.
اجمل آریان مننه له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د کندوز د جګړې په اړه یې له تاسو سره تازه معلومات شریکول. د کندوز هغه ښاریان چې په جګړې کې راګیر دي څه ستونزې لري؟ په دې اړه له کابله د ازادي راډیو له خبریالې ناجیې صافی څخه اورو چې د کندوز له اوسیدونکو سره شخېدلې.
په کندوز ښار کې لا هم جګړه روانه ده او د سیمې یو شمیر اوسیدونکي د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې په جګړې کې بند پاتې دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خوراکي موادو او درملو له جدي کمښت سره مخ دي. یو شمیر اوسیدونکو همدارز وویل کچېرې ورته مرستې ونه رسېږي د کندوز خلک به له انساني ناورین سره مخامخ شي.
موږ دغه څلور پنځه ورځې جګړه چې شروع شوې ده وضعیت ډېر خراب دی. خوراکي مواد نه پیدا کېږي، که پیدا کېږي په لوړه بیه پیدا کېږي. دا اوس هم جګړه ده. کچېرې دا وضعیت ادامه وکړي ډېر انساني فاجعه سره خلک مخ شي. ډېر ستونزې اوس هم وجود لري. داسې کسانو چې د ورځې بیا کار کوو، د ورځې بیا کور ته خپل خواړه برابرول، هغوی په کورونو کې بند پاتې دي.
دا اوس فعلاً موږ خپل خانآباد بندر کې کورونه دي، همدغلته نږدې سړک په سر یو طالبان وینو. د حکومت هېڅ آثار موږ نه وینو. دوکانونه ټول بند دي، نه څوک اوړه لري نه څوک غوړ لري، غون دوکانونه بند دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د کندوز ښار د اوسیدونکو د ناسم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما بیا ویلي چې د دوی لومړني معلومات څرګندوي چې په وروستیو نښتو کې تر سلو ډېر ملکي وګړي په کندوز کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د دوشنبه په ورځ له ماسپښینه وروسته ونیوه. خو دفاع وزارت وایي چې په کندوز ښار کې د مخالفینو د موندلو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښار مهمې برخې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د نورو سیمو د نیولو لپاره هم د دوی عملیات روان دي.
قسمت اعظمي ښار کندوز فعلا در تصرف نړیوال امنیتي او دفاعي
د کندوز لویه برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. دا چې کندوز یو دوه ورځې د دښمن په لاس کې وو، نو اوس هم هلته د مخالفینو تحرکات شته او اوس هم په هغه حد چې کندوز شهریان تمه لري پوره ثبات هلته تامین شوی نه دی. خو هلته زموږ عملیات روان دي. زموږ هڅه دا ده چې ډېر ژر وکولای شو لارې خلاصې کړو، بلکې د افغانستان ټول خلکو په ځانګړي ډول کندوز شهریان ته د امنیت او ثبات فضا رامنځته کړو.
د کندوز اوسیدونکي وایي که چېرې حکومت د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې له جدیت نه کار وانخلي، نو لرې به نه وي چې کندوز سره نږدې نور ولایتونه هم د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو شاهد وي.
ناجی صاحب په خپل راپور کې د کندوز د ښار د هغو اوسیدونکو نظر را سره شریک کړ چې هغوی په جګړې کې ګیر پاتې دي. بیا هم د کندوز د جګړې په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو، خو په یوې خبرتیا پسې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
افغان ځانګړي ځواکونو له طالبانو څخه د کندوز ښار د ځینو سیمو د بیرته نیولو په برخه کې مهم او اساسي رول ترسره کړ. د کندز په عملیاتو کې ځانګړي ځواکونو د طالبانو حساس مرکزونه په نقشه کړل او لویو لارو او دولتي تاسیساتو امنیتي ټینګ کړ. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر رسانې راپور وړاندې کوي.
له طالبانو څخه د کندز ښار د بیرته نیولو په لړ کې افغان ځانګړو ځواکونو مهم او اساسي رول درلود. کمانډو سرتیرو په کندز ښار کې چې طالبانو د تیرې دوشنبې پورز ونیو د وسلوالو تر کنټرول لاندې حساسې سیمې په نښه کړې. زیات شمېر کتونکي په دې باور دي چې افغان ځانګړو ځواکونو د کندز په عملیاتو کې وښوده چې له سختو امنیتي ازمونونو څخه په بریالیتوب سره وتلی شي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي ځانګړو ځواکونو د کندز ښار په بیرته نیولو کې کلیدی رول ولوباو.
در جریان عملیات نقش اصلی و کلیدی را در دست داشتن، تانستن با استفاده از روش ها و تاکتیکایی که قبلا آموزش دیدن ولایت کندز را با کمترین تلفات از کنترل دشمن بیرون کنن و همزمان تلفات سنگین را هم برای نیروهای دشمن وارد بسازن.
در پوزی چارو کارپوهان وید افغان ځانګړو ځواکونو شمیر شاوخوا لس زرو ته رسیږي چې په مدرن وسلو تجهیز دي او د پولیسو او عادي سرتیرو په مقایسه له خو مالی امتیازاتو هم برخمن دي. د روان میلادي کال په جون میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو د بدخشان یو شمېر ولسوالۍ چې طالبانو نیولې وې تصفیه کړې. د هلمند موسی کلی له طالبانو بیرته ونیوله او په کابل کې د څو سان وژونکو او ډله ییزو بریدونو مخه ونیوله. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وایي ځانګړي افغان سرتیري د شپې لخوا په ترسره کیدونکو عملیاتو کې هم خاص مهارت لري.
اینا دارای تعلیمات بخصوص می باشه که اینا در شهرها چطور فعالیت بکنه، در قریه چطور فعالیت بکنه، در جاهای صعب العبور مشکلاتی بسیار کوها باشه چطور فعالیت بکنه، دارای سلاح خاص می باشه.
د افغان ځانګړو ځواکونو په لیکو کې خزینه سرتیری هم خدمت کوي چې د شپې لخوا په کېدونکو عملیاتو کې د کورونو د تلاشۍ په برخه کې مهم رول لوبوي. کارپوهان وایي اوس چې نړیوال ځواکونه مخ په کمیدو دي د تروریزم ضد عملیاتو او امنیت د ټینګښت په برخه کې د ځانګړو افغان ځواکونو رول او ونډه په پراخېدو ده.
د کندز جګړې په اړه مو بیا هم راپور اورېده. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې که د کندز جګړې په اړه هر نوی خبر موږ ترلاسه کړ هغه به بیا هم له تاسو سره شریک کړو. خو اوس هم د جګړې له ډګره خو له کندز لرې ننګرهار ته ورځو. د ننګرهار له چین ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ د پنجشنبې په ورځ نورو سیمو ته کډه شوي دي. دغه کورنۍ وایي د داعش وسلوالې ډلې دوی مجبوره کړي دي چې خپل کلي کورونه پرېږدي. تفصیل له سیمې ته شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ د عدلخیلو پیخي او مامن سیمو څخه په سلګونو کورنۍ د پنجشنبې په ورځ نورو سیمو ته کډه شوې. دغه کورنۍ وایي د داعش وسلوالې ډلې دوی په زور دې ته مجبوره کړل چې خپل کلی کور پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. دوی وایي ولایتي اداره دې ورسره د لومړنیو مرستو او سرپناه مرسته وکړي.
حزم محمد صادق د چین ولسوالۍ اوسېدونکی د شډل بازار. موږ سره ډېر ظلمونه روان دي. موږ په عمل ته خپل پټه او خپل همدغه کاروبار کړنی نور یو سکم موږ ګوتې نه دي والي نه په داعش کې نه په عمارت کې. او موږ سره اوس ډېر ظلمونه روان دي. داعش موږ د کورونا وروسته موږ سره ډېر ظلم روان دی. بیا چې موږ د حکومت غم وخوري او موږ نه کورونا ټول ډک کورونا رانه پاتې شو. موږ سره یوه پیاله موږ سره نه ده راپرې بلټه کورونا هر څه موږ نه پاتې شو.
چین ولسوالۍ د مامن اوسېدونکی یم. موږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پول او پټی دغه هم کړ، په هېڅ شي کې موږ ته نه والېدش. هغه راغله موږ سره یې دغه ظلمونه وکړه چې پول او پټی هم رانه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه. دومره شیان لرو چې خوراک څښاک کې وکړو. وایي چې دولت موږ سره په دغه عقله څکو ما کوه.
بلخوا د ننګرهار ولایت وین احمد زی عبدالزی وایي دوی ته هم داسې رپورټونه رسېدلي چې دا چین نه امنو سیمو څخه ځینې کورنۍ کډه کولو ته مجبوره شوي. دی وایي ولایتي اداره په پام کې لري چې دوی سره لازمې مرستې ترسره کړي.
موږ په دغو سیمو کې د خلکو لپاره هوساینه رامنځته کړو او خلکو سره به نور دا تشویش نه وي چې بېځای شي. عام زمانه موږ د آمدګي هم لرو. د کډوالو ریاست وظیفه موږ ورکړې ده که چېرته څوک بېځایه کېږي هغوی سره جلې مرستې هم کوو.
له دې وړاندې هم په زرګونو کورنۍ له شینوارو څخه نور امن سیمو ته کډه شوي وي. که څه هم ولایتي اداره دوی سره د لومړنیو مرستو د ترسره کېدو خبره کوي خو د یادو کورنیو د سرپناه ستونزه لا هم نه ده واره شوې او زیاته برخه یې په کنډوالو کې شپې سبا کوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د کندوز د جګړې په اړه تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي تاسو اس ام اسونه به ولولو. البته یوه هیله کوم چې په اس ام اس کې یو بل ته شکنځلې مه کوئ او د کلام عفت باید په اس ام اسونو کې مراعات شي. زموږ خپرونې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خپرې شي. اوس په دې ته مخه کړو چې پاکستان په افغانستان باندې یو ډول اعتراض کړی دی. پاکستان په دې خواشینی ښکاره کړه چې افغانستان په خپلو چارو کې د پاکستان د لاسوهنې ادعا له نورو هیوادونو سره مطرح کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې افغانستان د خپل شکایت له پاکستان سره مخامخ یاد کړي. عصمت سروان راپور لري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په دې خواشینی څرګنده کړه چې افغانستان د پاکستان په اړه نورو هیوادونو ته شکایت کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نن په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ. موبایل
افغانستان کې
افغانستان څوکیداران نه یو او نه د اشرف غنی په ګډون بل چاته جواب دی. یو افغانستان کې څوک پرنجي هم کی نو تور یې په پاکستان لګي. افغانستان د خپل اندېښنې موږ سره شریکې کړي. موږ هر وخت د هغوی خبرې اورېدو ته تیار یو. د هغوی په اندېښنو خبرو ته تیار یو.
پاکستان تر دې پخوا هم څو ځلې ویلي چې افغانستان دې په خپلو چارو کې د پاکستان د مداخلې په اړه په علني ډول څه نه وایي، بلکې له پاکستان سره دې په مستقیم ډول مطرح کړي. چودري نثار علي خان دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په څنګ کې د امنیت شورا د یو شمېر دایمي غړیو هیوادونو له مشرانو سره ولیدل او د پاکستان په اړه یې خبرې ورسره وکړې. ښاغلي عبدالله وویل چې نړیوال پوهیږي چې د تروریستانو ځالې چیرې دي، څوک یې روزي او له کومه ځایه رهبري کیږي، خو ټینګار یې وکړ چې دا خبرې په دې معنا نه دي چې افغانستان له چا سره دښمني لري. پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز له قومي مشرانو او مخورو سره په کتنه کې په غیر مستقیم ډول د کندوز جګړه له پاکستان سره وتړله. ویل چې کندوز د هغو څرګندونو قرباني شو چې ډاکټر عبدالله په نیویارک ورته اشاره وکړه.
منطقه هم جوړه کړې، اجماع راغلې، شرایط په اساسي توګه توازن تغییر کړی، اما دغه جنگ علت څه ده؟ د جنگ علت دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله چې نیویارک کې بیانیه ورکوي چې افغانستان ثبات خواته راځي، راستی چې بېثباتي پیغام درکوي. بله هیڅ خبره نه، ای جنگ جنگی فرمایشی بود، کندوز قربانی است، کل ما قربانی است.
په همدې حال کې د طالبانو لاسته د کندوز له لویدیو سره په یو وخت پاکستانی چارواکو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ژر پیلېدو غوښتنه وکړه. جنرال راحل شریف د جرمني په مونشن ښار کې امنیتي کانفرنس ته په وینا کې تاکید وکاوه چې له خنډونو سره سره په افغانستان کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره سوله او پخلاینه مهمه ده. د پاکستان د پوز لوی درسیز له ټولو نفوذ لرونکو خواوو وغوښتل چې د سولې هغه بهیر بیرته پیل کړي چې د سږ کال په جولای میاشت کې پیل شو، خو وروسته طالبان ترې تیر شول.
د راپور په پای کې مو د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف څرګندونې اورېدې چې د ده څرګندونو ته اشاره وشوه. دی وایي چې تروریزم نړیواله پدیده ده او پر نړیوالې ټولنې د غږ کړی دی چې د دې د مخنیوي لپاره د ګډې هلې ځلې وکړي. راحیل شریف د بریتانیا په لندن ښار کې بېخبري غونډې ته دغه خبرې کړې دي. دغه تفصیل له پاکستانه د زبې شفق په راپور کې.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف وایي پاکستان د هر ډول نیابتي جګړې مخالف دی او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد خاوره د نیابتي جګړې لپاره وکاروي. نوموړي همداراز تروریزم نړیواله مسله بللې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دې پدیدې د مخنیوي لپاره د ګډې هلې ځلې وکړي. د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څانګې د خبرې کړې خبر پاڼې له مخې د پوز لوی درستیز دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د بریتانیا په لندن ښار کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په نړیوال انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال کړې. جنرال شریف همدارز ویلی پاکستان غواړي تروریستان او د غیر روزنځایونه ختم کړي او پر نړیوالو غږ کړی چې د سیمې په امنیت او ثبات کې د ورسره مرسته وکړي. نوموړي همدارز یو ځل بیا ډیورنډ کرښه ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو د یادونې په ترڅ کې ویلي، موږ دا مهال له بېلابېلو وسله والو ډلو سره په جګړه بوخت یو، خو په دې بهیر کې به نو تروریستي ډلو ته د سر پورته کولو چانس ورنکړو. د پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو په دې وروستۍ کې د تروریستانو پر ضد د توپیر پرته د عملیاتو او د خپل هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد د نه کارېدو ژمنې په داسې وخت کې کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي. افغان چارواکي وایي چې وسلوال طالبان دا بریدونه په پاکستان کې پلانوي. په عین حال کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې د وینا پر مهال پر پاکستان غږ وکړ چې د تروریزم د مخنیوي لپاره د افغان دولت سره کړې ژمنې عملي کړي. له بلې خوا د سیاسي او پوځي چارو ځینې څارونکي د پاکستاني چارواکو د ګاونډیو هیوادونو پر ضد د خپلې خاورې د نه کارېدو څرګندونې ستایي، خو ټینګار کوي چې د افغانستان وروستۍ بدامنۍ ته په کتو د په روانو پوځي عملیاتو کې د ښو او بدلو توپیر پرته ټول وسلوال په نښه شي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
پاکستان چې کومې خبرې کوي د دې امن مطابق نو په دې یقین نه کېږي. موږ دا غواړو دا د زړه نه عملي کړي. د افغانستان وروستۍ وضع دا ښایي دا جګړه به په ډېر ځل باندې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمې او په دې کې به خپله پاکستان د هغه مرکز پنجاب ټول دا په لپېټ کې اخلي. د ښو بدو په طالبانو دا پالیسي چې په دستور قائم دی وساتله، نو د دې سره به خیبر پختونخوا قبایلي علاقې د دې جګړې ډېر بد اثر او اغیزه کیږي. پاکستان دې دا خپلې وعدې پوره کړي چې دا علاقه د جنگ نه خلاصو شي او د ترقۍ په لور روانه شي.
جنرال راحیل شریف همداراز د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه په سیمه کې لوبه بدلونکې او د سیمه ییزو هیوادونو لپاره ګټوره بللې او ټینګار یې کړی چې د دې پروژې د بشپړېدو لپاره باید تر وروستي حد هڅې وکړي. د یادونې وړ ده چې جنرال شریف تېره ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یو امنیتي غونډې ته په وینا کې ویلي وه: باثباته او امن افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لار هوارولی شي چې په نتیجه کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز ګټه د سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي.
له همدې راپور سره دوی بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه له فرشته جلال زید څخه.
د افغانستان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې عامه شتمنۍ چور کړې دي او د ملګرو ملتونو د سیمه ییز دفتر په ګډون یې دولتي ادارې او غیر دولتي ادارې سوځولې دي او له محاکمې پرته قتلونه یې کړي دي. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په کندوز کې د وضعیت په اړه څېړنه روانه ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د شار زیاتې برخې نیول سوي دي، تلاشي پیل سوي ده او د هغو طالبانو د نیولو هڅې پیل سوي دي چې د خلکو په کورونو او دوکانونو کې غالبا پټ دي. په کندوز کې خلک وایي چې د دوی وضعیت د خوراکي موادو د نشتوالي له امله ډیر خراب دی او که حکومت ژر تر ژره پام ونه کړي نو شایي په سیمه کې یو بشري ناورین رامنځته شي. دا فینریوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په کندوز کې ډله ییز قتلونه او جنسي تیری کړی دي. د سازمان له کندوز د تشتیدلو خلکو د خبرو په حواله په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د بشري فعالانو لستونه ګرځول او پر ښځو یې جنسي تیری کړی دي. سپینه ماڼۍ وایي د روسیې هوایي حملې له تفکیک پرته په سوریه کې د اپوزیسیون د پلویانو پر ضد کیږي. د خلیج عربي هیوادونو، ترکیه او امریکا د روسیې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د داعش پر ضد مبارزه کې دي له نړیوال ائتلاف سره یو ځای سي. د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د نازکې سولې پر ټینګولو د خبرو لپاره نن په پاریس کې وکتل. دوی په روانه میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د انتخاباتو او د دې بهیر د څارنې لپاره د نړیوالو څارونکو د ورتګ پر څرنګوالي او د جګړې له لومړۍ کرښې د درنو وسلو د لرې کولو په اړه خبرې کړې دي.
زموږ پرونی په منځنۍ سپه دولس پژنې په ټول افغانستان کې اوري او ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. مخکې تر دې چې خوست ته ورشو او له جګړې لرې مو د خوست ښاروالۍ د عوایدو له زیاتېدو خبر کړو. یو څو اسمسونه د جګړې په اړه راخلو. سناوله اتل په راستول اسمس کې چې د افغان بیسیم له لارې راستولی د لیکلي دي: طالبانو په کندوز کې دوکانونه او کورونه چور تالان کړي دي. رحیم الله مقدس له هلمند لیکلي دي: له ولسمشر غواړم چې جهادي قمندانانو ته اجازه ورنه کړي چې د کندوز په جګړه کې برخه واخلي. قاري حسی خان تندر لیکلي دي: اشرف غني باید جهادي قمندانانو ته اجازه ورنه کړي چې په کندوز کې عمل یاد وکړي. قاري محمد مدني له نورستانه لیکلي دي: د کندوز په جګړې کې دي د افغانستان د نورو سیمو د جګړو په شکل شخصي او مجاهدو ملیشو ته اجازه نه ورکول کیږي. یو شمیر نور سمسونه هم را رسیدلی دی. یو اوریدون کې چې خپل نومې نه دی لیکلی، لیکلی دی چې ژورنالیستان د کندوز د جګړې په اړه په بې پرې توګه راپورونه نه خپروي، او د البته ځینې سغه الفاظ هم استعمال کړي دي، او بیا یې لیکلي دي چې کندوز په بشپړ ډول له طالبانو سره دی. البته د ازادي راډیو د خبریال راپور مو د روانې خپرونې په ترڅ کې واوري چې د کندوز د ښار ځینې سیمې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي، او ځینې برخې له طالبانو سره دي. د ازادي راډیو په ویبسایټ کې هم تاسو د کندوز جګړې په اړه دقیق معلومات ترلاسه کولی شئ. اوس به له جګړې لري خوست مخه کړو. د خوست ښاروالي چارواکي په تیر یو کال کې په خپلو عوایدو کې د نږدې 50 په سلو کې زیاتوالی خبر ورکوي. بلور ته خوست شاریان دا یو ښه زیری بولي، او له مرکزي حکومت غواړي چې د ښاروالي بودیجه ژر تصویب کړي ترڅو په همدې عوایدو په خوست ښار کې عملا پرمختیایي پروژې پیل شي. په تیره بیا هغه پرمختیایي پروژې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته نیمګړې پاتې دي او پیسې ورسره نشته چې بشپړې شي. د خوست شاریان وایي چې د ښاروالي په پیسو دي اوس دغه پروژې تکمیل شي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تېر یو کال کې د ښاروالۍ عواید د نورو کلونو په پرتله نږدې 50% لوړ شوي دي. چارواکي د عوایدو د لوړېدو لامل په ښاروالۍ کې تر یوه بریده د فساد مخنیوی، ښاروالۍ ته د عوایدو په سپارلو کې د ښاریانو د همکارۍ ډېرېدل، او د ځینو نویو عایداتي سرچینو موندل بولي. د خوست یو تن دیني عالم او د ښار اوسېدونکي مولوي محمد داود وقفي د ښاروالۍ د عوایدو ډېرېدل د خلکو او ځای ادارې لپاره یو ښه زیری وباله او زیاته یې کړه.
د خوست ښاروالۍ عواید د مخکې په پرتله زیات شوي دي، دا یو ښه اقدام دی، د کامیابۍ زیری دی. ولې؟ دا چې اوس خارجي مؤسساتو خپل کورونه تړلی دي، بند کړي دي، نو د مرکزي دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي هغې ته اجازه ورکړي، او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر ولی دي زیات عواید دي هغه په هغې پروژې باندې ولګولی شي.
د خوست ښار د سوداګرو او دکاندارانو د صنفي اتحادیې استازي محمد ظریف جانباز وویل ښاریانو او دکاندارانو په خپله ښاروالۍ سره د عوایدو په تسلیمۍ کې مرسته کړې ده. هغه له مرکزي حکومت هم وغوښتل چې د ښاروالۍ د پروژو لپاره وړاندې شوی فنډ ژر تصویب کړي ترڅو خلک عملا په خپل ښار کې د پرمختیا او پراختیا کارونه وویني.
هر څوک په خپله خوښه د طلب حاضر شوي دي چې دولت خپل عواید تسلیم کړي. د مرکزي حکومت هم دا هیله ښایسته چې دغه پروژې زر پاس کړي ترڅو د خوست خلکو ته کاري خدمات په ښه توګه ارزه شي.
د مایوبینو د شورا مشر سخی محمود مهربان وایي چې ښاروالۍ باید په ښار کې د نورو خدمتونو د عرضه کولو ترڅنګ مایوبینو ته هم چې د ټولنې بې وزله قشر حسابېږي د ځینو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
بې وزله قشر مایوب ده، او د دې قصره کومک وشي چې په بعضو ځایو کې ځایونه لري چې موږ ته هغه کې د عوایدو دپاره چې مایوب په پښو ودرېږي دی موږ سره کومک وکړي.
د ښاروالۍ رسمي سرچینې وایي چې تېر کال د عوایدو اندازه 350 میلیونه افغانۍ وه چې اوس د عواید 300 میلیونه افغانۍ ډېر شوي دي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم او یو شمېر لښتې او پلچکونو د جوړولو پروژې به ژر پیل شي.
زموږ یو کال پوره کېږي په دې کې تقریبا زموږ 50.5% عواید لوړ تللي دي. ښه سړکونو پروژې اوکیشو خلاصې شوي دي. ښار ټول سړکونه به قرضې کېږي، ولې زموږ بعضې په اداراتو کې دي چې اداري پروسیجر دي، زموږ بودیجه په وخت نه وه تصویب شوي.
په همدې حال کې د خوست ښاروالۍ چارواکي په وروستیو کې د راتلونکي 40 کلن ښاري ماسټر پلان د جوړولو د کار پیلېدنه د خپلو مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. ماسټر پلان د ښار اساسي پلان دی چې له مخې ښاري حدود تعینېږي. په دې حدودو کې له سړکونو، پیاده روانو او لښتیو نیولې بیا د کانالیزاسیون او د اوبو تر سیستم پورې مسایل، همدارنګه د ښار استوګنیزې او سوداګریزې سیمې او د راتلونکي پراختیا نور ټول کوایف کې ځای شوي وي.
په راپور کې مو د چارواکو په وینا واوریدل چې د خوست ښاروالۍ عواید د تیر کال په پرتله 50% کې زیات شوي دي، او یو شمېر خوستیانو د دې عوایدو په اړه باندې وړاندیزونه لرل. کیدای شي چې ورته وړاندیزونه او یا نور وړاندیزونه د خوست آبادۍ په اړه د ولایت په ولایت په پروګرام کې تاسو مطرح کړئ له چارواکو سره. او ولایت په ولایت پروګرام نن له 14:00 تر 15:00 بجو خوست ولایت ته ځانګړی شوی دی. خو اوس په فرا ته ورشو. په فرا کې تېره ورځ د لومړي ځل لپاره د 14 ټولګیو د فارغانو څخه د لوړو زده کړو د شمولیت په هدف د کانکور آزموینه واخیستل شوه. د دغې آزموینې بریالي کسان به د فرا پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي ته شامل شي. زموږ خبریال احمد شاه فطرت له فرا څخه راپور لري.
د کانکور په دغه ازموینه کې کابو 1500 تنو د 14 ټولګیو فارغانو ګډون کړی و چې د فرا د پوهنتون د ښوونې او روزنې په څانګه کې به 200 تنه ترې شامل شي. د فراه ولایت پوهنتون رئیس رکن الدین مشکانی وایي چې دغه ازموینې موخه دا ده تر څو په فراه ولایت کې د 14مو ټولګیو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره شي.
فراه پوهنتون د لومړي ځل لپاره د داخله خدمت یعنې د 14 پاسانو لپاره اختصاصي امتحان شروع شو، او په دې کې په حدود د 15 فرمه چی دوی اخیست و کارتون شامل دمتان سو چی 15% زنانا بی نشخون دادی او نور استادان دی زکر آناز
تا بلی خواب یک کسان چی پده ازبانه که گرون کرده خواشتی خواهی چی باید دیر کسان پانتون که جذب شی.
عبدالبخی بارک زایم یکتان ده دقا نن ده امتحان ده پانتون پاک لبند فرا ولایت ده نن امتحان دیر شفاف توگه و دیر پارامی امتحان و په دې امتحان کې موږ ډیر خوشاله دي. امتحان څخه موږ د دولت څخه دا غوښتنې لرو په اول لومړی ځل کې چې دوی باید دغه امتحان چې دغه رقم شفاف نیولې په دغه شفاف به توګه باندې دوی نمرې هم ورکړي د محصلینو ته. موږ دا غوښتنې لرو چې حداقل یو 400 نفر باید په دې کې جذب کړي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د پوهنتون رئیس رکن الدین مشکانی وایي چې لوړو زده کړو وزارت دوی ته د سل تنو د جذب جواز ورکړی خو دوی هڅه کوي دغه اندازه تر 200 تنور سبی
موږ ظرفیت خود اصول لمخ چې موږ سل کس فعلا ظرفیت از موږ سهمیه ده. موږ خپل ظرفیت د کامیابی په حساب کې نتایج د کامیابی دیر و یو ډیر زموږ باندې ورونی کامیاب سو. موږ حق لرو چې تر یو سل 500 کس نه آیت 200 کس جذب کړو.
د فراه ولایت دولتي پوهنتون د کرهنې او ښوونې او روزنې 2 پوهنځي لري چې دمګړی شاوخوا 1000 تنه محصلان پکې زده کړه کوي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي، او په همدې صفو د ماښام لوو د سهار تر 2 پورې آشنا راډیو اوریدل شي. اوس هم ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام د پروګرام فریبا ظاهر چمتو کړی دی. په دې پروګرام کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوی پیغامونه خبرو، او له همدې سره د خبرونه سرسر شي. په پوره ساعت بیا خبرونه لرو، او تر هغه دمه مو زحمت شي بر په خلوی خدای سپارم. زما نور همکاران به بیا ستاسو په خدمت کې.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. تاسو د خپل خبرونه یعنی تاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. لکه چې تاسو ته هم معلومه ده، په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د یو شمېر ځوانانو د کډوالۍ او له هیواد د وتلو په اړه راپورونه خپرېږي. په همدې حال کې په نورو پناه ورکوونکو هیوادونو کې هم د کډوالو له ستونزو خبر یست، خو ځینې افغان ځوانان وایي د دې ستونزې یو عمده دلیل په هیواد کې دننه بیکاري ده چې دوی له هیواد وتلو ته اړ باسي. د خبر زموږ یو اوریدونکو هم په خپل پیغام کې مشتر استول دي چې د نن ورځې د خبرونې په سر کې مې تام دې ځوان ژغ راخېستې دي.
سلام علیکم، زه میم بی میم له کابل نه خبرې کوم، او زما د ازادۍ رادو ټول کارکونکو او ټول شې د ماغا غوري هغه باندې سلامونه وایم. بار سلامه د ماجرو په رابطه ز خپل سر څرګندو ماغا ده دا بازي مسولین چې د مسعود په د فوند کې بازي خود سرانه خبرې کولې، او هغه ماجر سره وځي او خارج ته دی غله فارزي د دې پر اړه خبرې کولې چې دوی د خپل انرژي د افغانستان کې مصرف کی او نه دي سي. آیا دا کوم هغه موجود ده چې دوی ته د کار زمينه برابره کی؟ دغه مهاجر چې یالتا په دادونه کې ریسکونه اخلي او ځان په سیم باندې منډي او د مايانو د خوراکي او مسافري کوي، خو هغه ته یو لکه یو نیم لکه افغاني دنیا چې دوی ګټي رالیږي خپل فامیل ته، آیا دا کوم نهاد او یا کوم ارګان دلته آماده ده چې دوی د کار زمينه برابره کی؟ او دوی ته اقلا یو لک نه لزر افغاني د میاشتې معاش ورکي. خپل په یو 130 نفره د ایسا بیکار کړل چې ډیپلومونه درلودل، او په داسې حال کې دا غریب بیچاره غربه خلک چې هغه قطعا تعلیم نه لري نو روزانه په دې چوکونو کې ولاړ دي او خټو لپاره 500 افغانۍ لپاره 500 کلدارو لپاره هم څوک کار نه ورکی. نو د دې په خاطر باندې که دوی وایي چې دا نیرو دې همدلته پاتې شي او د موږ باډیګارډ دې وکړي او موږ دې وساتي، نو دا فکر نه کوم چې دا دوی ورسره ومني. خلک د خپل آیندې لپاره دوی باید کاري زمینه ورته برابره کړې وای په رسمي او صحیح شکل باندې. دغه کومو خلکو خارجیانو غلامي چې دغه زمونږ چارواکي کوي باید په هغوی منلی وای چې په قانوني شکل دغه خلک تللی وای، کار یې کړی وای، ویزې ورکړې وای، پاسپورټونه ورته اخیستي وای، هغه خو دوی ونه کړل. دا چې دوی خپله دا ابتکار کوي د دې مخه نیسي وای پاتې دي شي. لکه محقق صاحب چې دا خبره وکړه چې خیر ته دا او که ځي لاړ دي شي دونه خلک شته چې دلته موږ حکومت کې وکړو، نو دا فکر دې دا خلک له خپله مغزه وباسي. وسلام
محترم ورور، ستاسو شکایت مو خبر کړ. کچیری تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري نو موږ په بیلابیل خبرونه کې پر دې مسلې له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او په افغانستان کې د بیکاری ستونزې ورسره شریکې شوي دي. چارواکي هم ژمنه کوي چې دا ډول ستونزې به په راتلونکي کې هوارې سي. موږ په نورو خبرونو کې هم هڅه کوو چې همدا موضوع تعقیب کو او په بحثونو کې د همدې موضوع په ارتباط چارواکي راوبولو. تمګړې د نورو دوستانو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي. ورته غوړ بسو مخکې تر دې چې نور پیغامونه توښو غوړم وایم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او تاسو د پیغامونو او ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم تاسو پیغامونه
غوړم. ورور زړه زابل د ولایت څخه غوړې کوم. دا معلمانو په باب کې دا معلمان ډیر شکایتونه کوي چې وایي موږ تماس نه رسیږو، موږ صبر نه رسیږو. دا معلمان دا یو مخالې او جلا جلا شپږ شپږ سامي کوټیان لري. دا ځکشیانو په غم کې یو نه دي چې دا پیسې چېرته دولت ورکی. دا پیسې څوره دي په خپل جوبو کې چې په تقسیمات تقسیمې سره کلوي معلم دي. کښیان دې در مخه کدای کوي اوس په کندهار کې اینو مې نه کې اره و درې درې سامي رانی ولېږي. لا چې ور جار سم دغه معلمان د حکومت برنګ بدای وایي دا چې تاثیر یې نشته درس یې نشته القان مګر دغه بیا در سوره ته ناشتي. لا چې ور جار سم دغه هر معلم په ملونه او پیسې لري. وسلام
دادی رادی فون کار کوم کو تاسو سلام علیکم. دادی رادی نه زمون د منګراد مليور د شهیدانو د کورنۍ دا خواسته چې زمون دا په افغانستان او د سیجرګی ته او مشرانو جرګی ته په مخ کې بدري والے وو کیږي چې زمون حقوق د شخصي بلاغا شي د په خار ګوټي کې چې نومې قواله ورکړي نور حقوق ریاست تعمیرات د وزارت دفاع نو ورکړي باندې کوي چې وزارت مالیه تخصیص نو ورکړي. زمونږ راډیو وزانی نه هیله من دې ځکه دې ټول د نیمګړو خلکو لپاره هلې ځلې کړې دي. د مجبور خلکو غږ یو ځای ته رسولی چې زمونږ دغه پیغام ولسي جرګې ته او اشرف غني ته مشرانو جرګې ته ورسوي چې وزیر د مالی ولې د شهیدانو د ورثې حقوق نه ورکوي چې هغوی خپل اولادونه د تروریزم په مقابل کې شهیدان کړي دي. نه د نمرو قواله په لاس کې او نور حقوق نه ورکوي چې شاروادي ورته نیمه قواله او نمره وسپاري. هیله مند چې وزارت دفاع او وزارت مالی او اشرف غنی او مشرانو جرګې ولسي جرګې ته دا زمونږ پیغام ورسوي. مننه کور ودان خدای په امان.
مولا وستای د سوره اشرف غنی د سوره پیغام ورکړی او مول غواړي چې د افغانستان سوله په هر رقم راځي. په یاد کا اشرف غنی ته مولا منصور صاحب باید وی کې چې ولې مول ارزو ملت ارزو زره دا د ملت کړه ټوک ټوک در و در ټول جنگو در ټول زمو اولادونه موږ د خاطر او ګرځمو د بل څه ورته څه څه کارونه د لاس ورته په دې جنگو کې برادر موږ ته نام خدای دې مو هر کم کې سوله باید چې خارجان څه کې.
اور السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بالا مرغاب ولسوالۍ څخه غږیږم. موږ په تاکادو د کلی څخه موږ پر موږ دا نه آرامې ده. طالبان خپل ورور د دغه د سنگرو د خواټه کان پروږې موږ کلی سږی کوچنیان نرګر ولي وې د ہدایت د ولسوالۍ ولي وې د ہدایت د کمانډان د کنډکې ولي موږ کوچنیان موږ چې اثرې په دښتو پرتې دي په دې چولې بیا باندې چې نه ډوډۍ سنه وبس نشي صدرایا دغه ډول کیږي. د حکومت درایا دغه ډول کیږي. په نومر ځای کې دا دولت درته وایي چې معنا مو دا چې نظم دوه دا چې د امنیت مونږ کې هیڅ خبر نه شته. دروغ درته وایي. هيئات مقرره کوي او راوایي سو بل مرغاله تاسو مشکلي ترات لای شي. وروره دغه خلاف خبر درته کوي په خپل ولسوال دا کارونه کوي د مسول د مونږ کې دا وروره دا کار کوي او دای درته وای چې مثلا دا داسې د واشه ده وروره تر هغه هیات مقرره کړه په بازار کې د دکاندارانو څخه پوښتنه وکړه چې په یو کور کې لاس کور نه شي مسلمانان د خلتنګي د ځای ور کړی د وروره دغه مفتي اوس نه راسه وګوره هیات مقرره کړه وای څه وله د بازار دکاندارانو د بازار خلکو څخه پوښتنه وکړه وګرځه حتی کلی ته مرازه چې ډېر د بیریږي حیات مقرره کې راوادي سي موږ یې ګرځو په دې کورو باندې په ډېره زموږ زندګي زموږ سوزبرونه زموږ کونجتې ماش په تېرې په دښتو وکلاینس وروره زموږ پر سرایې اوبه راسپرې کړي دي او په هدایت ولسوال موږ پر سرایو نه په چپا کړله نو دا کارونه زموږ سره کېږي.
نورستان ولایت نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې ما خوش بختانه په تیر او دیار لسکلونو په نسبت په نورستان ولایت کې امنیتی وضع خشوی ده. همدا علت دی چې په نورستان ولایت کې بیارغونې کارونه ډېر په تیزۍ سره روانه ده او خلکو حکومت سره همکاري هم پیاوړې شوې ده او خلک ډېر خوشحالي محسوسوي. خدای دې وکړي چې همداسې فساد په ټول افغانستان کې مخه ونیول شي. السلام علیکم.
زه د بادغیس سوال د مراد ولسوالۍ یم چې خپل د نوم څخه زه ډاډه کوم چې دلته دغه طالبان وو حکومت جنګ سره وکړي رعیت ولې په توپو باندې خلک یې سرګردانه چولابیه کړه ټوله ولاړه لچپشي له سر وی خو ته پراته دي دا څنګه حکومت ده دا څنګه کار ده دا څنګه قانون ده دا څنګه کار ده د خدای ورته وګوره دا کارونه دي دا د اسلام کار ده چې دغه رعیت ویشته کېږي یا په نسو کې یا پر سرو باندې مري خپل پر سر باندې نن دوه کوره په توپو وویشت وله رعیت خلک حکومت وو طالب جنګ سره کوي رعیت په توپو ولي طالب نه ولي رعیت ولي دا د اسلام کار دغه شی ده ته خو پوښتنه یو روسي وکړي یو د اکازو د کلي څخه زه درته غږېږم چې یخته پراته دي چې نه سرپناسته نه شیسته خونې ورونړې اوبه پرایلې کړي دي اسرایل یې ور خراب کړه حکومت ور خراب کړه دغه ولسوال خراب کړه دغه کمانډر د کنډه خراب کړه دغه کسانو خراب کړه کاکا په دښتو کې پراته دي وایي خوته کې ډوډۍ نهشته سرپنا نهشته دا زموږ زغ دی یو مخاماتو ته ورکېږي دا یو چا باندې زموږ عرض وکړي چې
سلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم وروره د احمد الله احمد لغمان ولایت د لشان ولسوالۍ څخه تل هغه بسال ته بيخي دایش داسوي دی مونږ په ولسوالۍ کې بس سو کوروره بيخي په مونږ غمنو خوري لارې بند لري بيخي مونږ حکومت نه دا وړو چې بس مونږ سره بس مرسته وکړي چې دایش مای شروع کړي بس په قرار باندې خپل کور ته راځو.
السلام علیکم. زه مغازه لوګار ولایت حاضر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه په ټول افغانانو غږ کوم چې د افغانستان د ملي یووالي لپاره ملا لکه وتړي او د دولت د مخالفینو او د داعش لپاره سره یو شي او په ننګرهار کې چې کوم پاکستاني پوځیان د داعش په نوم او په لښکر کې وژل شوي باید د ملګرو ملتونو دفتر ته کابل ته راوړل شي او د امریکایي ځواکونو کمانډر جان کیمبل مخې ته کېښودل شي د ثبوت لپاره او شکایت ملګرو ملتونو په پاکستان عریضه وشي. دا د ما ټول افغانانو ته غږ ده او نور له جنګونو له مصیبتونو ستړي شوي یو سره یو سی واحد سی نرای تدبیر الله اکبر غږ کوي هر وخت کې واحد سی خپل خاورې ته خپل ملت ته خپل مشرانو ته خپل هویت ته واحد سی نور له پردو استخباراتو جاسوسانو څخه ځانونه وساتئ نور افغانستان په ځان باندې میان کوي او ځان په افغانستان میان کوي زما دغه پیغام ده وسلام.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د فراه رود کلی څخه خبره کوم. دلته دغه د شارع کمانډان چې راغلی دی د خلکو سره ظلمونه کوي خلک وړي هلته کمانډانۍ ته اوبه په چیشي د امریکایانو غوندې چمونه تر هغه بتر چمونه ورسره کوي د کورو یې شان ور وړي دي خلکو شان یې ګرد غلا کړی دی خلک ډېر په تکلیف دی. دغه موږ غواړو چې په دې ځای ته ویسي تبدیل شي ډېر د امریکایانو چمونه ګرسره ورسره کوي د خلکو پر ښځو یې تیاری کړی نفر وی د خلکو د کورو یې شان وړی دی. السلام.
زه زادی راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د چوپان ولسوالۍ د بایلو اوسیدونکی یم. موږ سره طالبان ډېر سخت چلند کوي. نن سویمه ده د اختر په شپو کې بندیان له بند خلاصېږي زموږ هغه په اختر په شپو کې وړي دي بندیان دي نو دیک دان ته مسلمانانو وای کز ما دا پیغام وو چې واکه په پاکستان یا په بل یا په بل کې اولی خدای دې په مسلمانانو رحم وکړي. د مسلمانۍ ډیر دغه کې چې موږ مسلمانان یو داسې دي خلک په اختر پښتو کې باندې السلام علیکم. زه د زابل ولایت د چپان ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم وایم. هیله لرمه چې زما دغه پیغام مخور کړي. موږ د چپان خلک له حکومتي چارواکو او طالبانو څخه ډیر په آزاد کې یو. طالبانو د حکومت په تور او حکومت د طالبانو په تور. د زابل ولایت والی وایي چې زه د زابلیانو په خدمت یم. دا کوم خدمت ته چې زموږ په ولسوالۍ کې یو څو هزاره ګان په یوه دوو غونډیو کې ناست دي، د دوی له لاسه زموږ ژوند ته دار ده. والی صاحب دغه خپل هزاره ګانې دروغواړه، نور خپل ولس باندې رحم وکړه. وسلام.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو، سلامونه. شکر الله د غورک ولسوالۍ خبره کوم. په غورک ولسوالۍ باندې څوک دوه کاله کېږي چې لارې بندې دي. دولت باندې هېڅ هم نه خوري او دولت دا فایس لرو چې موږ سړک ژر تر ژره را جوړ کړي. نه دا ولسوالۍ به توره توره شي، په مخ باندې به هېڅوک پشکې پاته نه شي. مننه.
الو السلام علیکم. زه عجز مری علی زمری د هلمند ولایت ناوې د ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. فصله سلامتغانې ته لوړپوړ چارواکو پورې ورسي. د زارجو ته څخه تر ناوې پورې دا سړک خراب دی. د زارجو خلک ډېر په مصیبت کې دي، ډېر په تکلیف کې دي. مریض نشي رسوی ولایت ته. وسلام.
وعلیکم سلام. محترم وروره، ستاسو پیغام مو دته خبر کړ په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم دا ستونزه اوریدلې وي او توجه ورته وکړي. تر بلې خبرونې چې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه درته خبرو. تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زاد.